پتوګه پرون رسمن د دې ادارې کارکونکو ته د وی غونډې په ترڅ کې معرفي شو او د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د جدي هلو ځلو ژمنه وکړه. که څه هم افغان چارواکي وایي په دې وروستیو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره هلې ځلې ګڼندي کړي دي، خو بیا هم داسې انتقادونه شته چې دولت تر اوسه پورې په دې اړه جدي ګامونه نه دي اخیستي. په دې اړه احمد زبیر ژمن راپور لري.
عزیز الله لودین د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څارنې د عالی ادارې د رئیس په توګه د معرفي کېدو په وخت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د قانون په عملي کېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به قانون په ټولو یو رنګ عملي کیږي. ښاغلی لودین پخوا هم د دې ادارې د رئیس او بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه کار کړی دی. نوموړي د اداري فساد پر ضد مبارزه د ټولو افغانانو کاروبار او د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږۍ ټینګار وکړ.
سره دغه اورګان های
له نور دولتي ادارو سره چې لمر سره یو ځای د غبار وړي او غواړي چې افغانستان له دغه مصیبت او بدمرغۍ څخه خلاص کړي، له هغوی سره به هم اړیکې ونیسو. دا کار یوازې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د دفتر کار نه دی، دا د هر افغان کار دی چې هر چیرې وي باید موږ ورسره کښینو ترڅو یو د حل لار ورته پیدا کړو.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څارنې عالی اداره په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې تر ټولو لویه اداره بلل کیږي. جمهور رئیس د یو ځانګړي فرمان له مخې چې څو میاشتې مخکې صادر کړ، د دې ادارې صلاحیتونه زیات کړل او د اداري فساد د اړوندو دوسیو د څېړنې واک هم ورکړ. د دې ادارې پخوانی رئیس محمد یاسین عثماني په خپل خبرو کې د دغه ادارې په لاسته راوړنو خبرې وکړې او وی ویل چې د اساسي قانون له حکم سره سم یې د ټولو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د سپلړۍ بشپړه کړې او په اړه یې څېړنې هم پیل شوې دي.
د ټولو جکپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ چې د اساسي قانون 1350 ماده حکم کړي ثبت شوې دي، په ډیټابیس کې مرسولي او په پاڼه کې خبرې شوي دي. اوس د دې وخت چې د دغه شتمنیو په اړه دقیق څېړنې وسی او دا کار هم پیل شوی دی.
اداري فساد هغه لویه ستونزه بلل کیږي چې لامل یې افغان دولت په هیواد کې دننه د خلکو همداراز د نړیوالې ټولنې لخوا تر سختو انتقادونو لاندې دی. افغان چارواکي کلی وی خو په دولتي ادارو کې د اداري فساد ستونزه مني او د لمندوړلو لپاره د جدي هلو ځلو ژمنې کوي، خو پر نړیوالې ټولنې هم انتقاد کوي او وایي په ارګانونو کې پراخ اداري فساد موجود دی. بلخوا د دوه ټولو هلو ځلو په منځ کې اکثر عام افغانان بیا هم ناراضه ښکاري او وایي د اداري فساد پر ضد هم رجیدي مبارزه نه کیږي څومره چې ورته اړتیا ده.
د روانې خبرونې په دوام کې په عربي هیوادونو کې د وروستیو ناکراروی په باب راپور لرو. دغه راز ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم خبرو. خو اوس یو مرکه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو ځل بیا له رسنیو په ځانګړې توګه له تلویزیونونو څخه غوښتي چې د هغه څه له خپرولو ډډه وکړي چې چارواکي له افغاني دودونو او قوانینو سره په ټکر کې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مختوم رحین وایي په دې وروستیو کې ځینو تلویزیونونو غیر اخلاقی فلمونه خبره کړي. نو موري له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل ک چې ری تلویزیونونه د دوی له غشتن سره سم عمل ونه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. شاغل رحیم په کابل کې د ازادي رادیو له خبريال احمد زبیر شمن سره د څرګندوني سره په مرکه کې د څرګندوني وکړي.
او په ځینې رسنیو کې ځینې تخلفات لیدل کیږي او دلته خبره د ازادي بیان نه ده او هیڅ اړیکې ازادي بیان سره نه لري. دا خبره د اخلاقیات ده، د نوې نسل د اخلاقیاتو په هکله باید چې یو څه نور هم مواظبت وشي چې په انتشاراتو کې داسې شیان خپاره نه شي چې زموږ نوې نسل ته زیانمن وي.
مثلا دا سرغړونې تاسو ویلي سوي دي، که داسې په بلګي کې واضح کړي څه قسم سرغړونې
په ځینې ډرامو کې، په ځینې فلمونو کې، په ځینې
هدف هم هندي او خارجي
وي که هغه آهنګونه وي چې زموږ هنرمندان لخوا تیار شوي دي، باید چې دا اخلاقي معیارونه وساتل سي. په هر ټولنه کې ځینې معیارونه شته او موږ چې یو اسلامي ټولنه یو، موږ لپاره هم خاص اخلاقي موازین شته چې باید هغه موازین ته احترام وکړو.
دا رسنه مسئولین خو بیا دا خبر ردی سه چې دوی نشرات او خبرونه د قانون پر خلافی. آیا فکر نه کوئ چې ستاسو دا اقدام به په افغانستان کې د ازادۍ د بیان د ازادۍ د محدود کیدو سبب شي او یا داسې تلقی سي او بلل شي؟
نه، دا هیڅ اړیکې نه لري ازادۍ بیان سره. مونږ کلک ولاړ یو چې د بیان د ازادۍ ساتنه وکړو او حراست یې وکړو. مګر دا جلا خبره ده که یوه ښځه نیمه لوڅې نڅا وکړي او مونږ وایو چې دا ښه کار نه ده، هغه ازادي بیان سره څه اړیکه لري؟
پخوانی وزیر هم همداسې یو موقف خپل کړی و، د دغه سریالونو په مقابل کې، دغه فلمونو په مقابل کې د علماو شورا ملاتړ سره و، د شورا د وکیلانو ملاتړ د اکثرو سره و، خو بیا یې هم ونه شو کړای چې دغه مخنیوی وکړي، حتی د یوې ډرامې یوې سریال مخنیوی وکړي. څه فکر کوئ چې تاسو به په دا ځل چې تاسو اوس غواړئ د مخنیوی وکړي داسې فلمونه، تاسو به وتوانېږي؟
نه، موږ نه غواړو چې داسې وایو چې فلمونه باید چې نه وي، سریالونه باید چې نه وي، دا ډرامې باید چې نه وي. موږ دا نه وایو، باید چې ټول دغه هنري آثار وي، مگر پکې یو څه باید چې پام وسي چې زموږ اخلاقي موازین و سره مغایرت ونه لري.
یعنې د اوسنۍ خبرېږي په دې کې اخلاقي موازین تر ډېره تاسو وایي تر پښو لاندې کېږي، د دوی په مخنیوي به تاسو وتوانېږي؟
اول خو ټول رسنیو دا کار نه کوي، ځینې رسنیو دا کار کوي ځینې وختونو کې، او دا کار خوب دا مشکل خبره نه ده چې مخنیوی وسي. دلته قانون شته، دلته څارنوالۍ شته، دلته
ستاسو اقدام به څه وي که چېرې ستاسو له خبرداري سره سره یو تلویزیون بیا هم د دغه خپلې سرغړونې نه پشا نه سول او خپلو خپرونو ته ادامه ورکړه، دغه تخلف ته ادامه ورکړه، بیا به ستاسو چلنج غبرګون؟
موږ بیا کینو کمیسیون سره خبرې وکړو که نتیجه دا وه چې باید دا رسنۍ چې غیر اخلاقي مواد خپاره کړي به څه ډول مجازات وسي، اخطار لازم ده ورته، دا کوم جریمه لازمه ده، څه شي بیا په هغه وخت کې هغه کار باید چې وسي.
داسې انتقادونه هم مطرح دي چې تاسو یو څه دوګونی چلند هم په بعض مواردو کې کړی، بعض ژورنالیستان داسې انتقاد کوي د رسنیو په منځ کې، خصوصا د ورځپاڼو په منځ کې. مثلا که یو بلګه ورکړو، د بېنوا وېبپاڼه وتړل سوله چې سرغړونه یې کړې وه، داسې یا ملکي چې دلته ډېر اخبارونه دي چې هغوی په ډاګه باندې د لوړپوړو چارواکو یو سپکاوی کوي، خو بیا د هغو مخنیوی نه کېږي. خو داسې مواردو کې بیا د هغو څو ورځو لپاره بېنوا وتړل سوله.
ونکی مون چا سره قرض نخلو، کله چې یو سره د اهانت وشي، افترا وشي، بی ادبی وشي، او بیا هغه سره رسما کتبا مون ته شکایت وکي، قانون وایي چې مون باید جلسه وکړو، د کمیسیون باید جلسه وکي او تصمیم ونیسي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی سید مختوم رهین او چې لازري رادیو سره مرکه کوله.
ژوند په شیبو کې دا ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د سې نشکري چې په نورو عربي هیوادونو سربیره په یمن، الجزایر او بحرین کې روان مظاهره او شخړې دي بند شي. پرون په یمن او الجزایر کې شخړو دوام درلود او د بحرین په لولو څلور لاري کې یو ځل بیا مظاهره کوونکي راټول شول. د دې پیښو په اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې راپور جان اقال کوزی جواب ورکړي.
د شنبه په ورځ هم په یمن او الجزایر کې وضع بحراني و. راپورونه خبر شول چې د یمن په مرکز صنعا کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو یو تن ووژل شو. په سلونو الجزایریان له پولیسو ونه بیریدل او په لارو کوڅو کې د رژیم پر ضد شعارونه ورکول. په عین حال کې د بحرین په مرکز ماناما کې ستر شمیر حکومت ضد مظاهره کوونکي یو ځل بیا د لؤلو څلورلارې ته راټول شول او پولیسو ورته میدان خوشې کړ. د لؤلو څلورلارې څخه هغه مهال ټانکونه، زغراوالی وسیلی او اسکر ووتل چې د سلطنت نائب شهزاده سلمان ابن حمد الخلیفه اعلان وکړ. ټولو اسکرو ته امر کړی چې له لارو او کوڅو څخه ووزي او پولیس به نظم ساتي. د پنجشنبه په ورځ پولیسو په لولو څلور لارې کې په راټولو شوو مظاهره کوونکو حمله کړې وه. څلور کسان پکې وژل شوي ول او شاوخوا 213 نور ټپیان دي. شهزاده سلمان د شنبه په ورځ په هیواد کې د عمومي ماتم ورځ اعلان کړه او دغه راز د بحرین په ټولو اتباعو غږ وکړ چې متحد شي او په هیواد کې له سیاسي هلو ځلو سره مرسته وکړي. د بحرین مهم سیاسي مخالف شیعه ګوند وافق د سیاسي بحران د حل په مقصد د بحرین د پادشاه حمد ابن عیسی الخلیفه د ملي خبرو یا ډیالوګ وړاندیز رد کړی دی. یمن بل عربی هیواد ده چه ده تونس او مصر ده پاتونونو په تعقیب مظاهره کون که غواړي ده هیواد مشر لواک لري کړی. د شنبه په ورځ د یمن په مرکز صنعا کې د حکومت د مخالفانو پولیسو او حکومت پلوو کسانو په نښتو کې یو تن مظاهره کون که ووژل شو او نور ټپیان دي. حکومت ضد مظاهره کوونکو د جمهور رئیس عبدالله صالح د استعفا غوښتنه کوله. د سنا د پوهنتون یو محصل عماد شهید چې په مظاهرو کې ګډون کړی وای خلق واقعي بدلون غواړي. موږ د جمهور رئیس عبدالله صالح په ګډون په هیواد کې سراسري بدلون غواړو. موږ غواړو د ته ووایو که غواړی چې په واک کې پاتې شي نو دا 25 میلیونه وګړي ټول ووژنه. د صالح پر ضد مخکنیو مظاهرو کې 15 کسان وژل شوي ول. عبدالله صالح چې له 23 کالو راهیسې په یمن کې واکمن دی ژمنه یې کړې چې په 2013 کال کې یعنې د کار د دورې د ختمېدو پر مهال به له واکه لرې شي. د دا هم ویلي خپل زوی ته به واک ونه سپاري. په بل عربي هیواد الجزایر کې هم شخړې روانې دي. پولیسو د شنبې په ورځ د هیواد په مرکز الجزیره ښار کې د حکومت ضد کسانو سره نښتې وکړې خو پولیسو له وسلو څخه کار وانخیست. پولیسو د ښار مرکزی میدان ته غځېدلې ټولې لارې په اغزنو سیمانو او بندیو تړلې وې او د مظاهره کوونکو د تلو مخه نیولې وه. خو بیا هم یو شمېر کسانو ځانونه مرکزی میدان ته رسولي ول. مظاهره کوونکو په فرانسوي ژبه شعارونه ورکول او ویلې د قدرت قاتل، د قدرت قاتل. یو مظاهره کوونکی ویل خلک له رژیم نه پتنګ شوي او غواړي چې رژیم لرې شي. یو بل کس وویل الجزایریان د تونس او مصر پاڅونونو هڅولې دي. د الجزایر جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیکا ژمنه کړې چې د روانې میاشتې په پای کې به د 19 کالو لګول شوی بیړنی حالت لرې کړي. په الجزایر کې د اسلامي سخت دریځو د ټکولو په مقصد بیړنی حالت اعلان شوی و. تیره میاشت په الجزایر کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې 3 کسان وژل شوي ول.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. تیرونه مو د داستان په اړه د خبرونې لومړۍ برخه واوریده. د نن خبرونه مو د داستان په اړه د افغان سندرغاړي فضل رحمان وحدت مرکې ته ځانګړی کړی ده.
داسې داستانونه مې ویلي چې په محفل کې درې څلور کسه باندې پیریان راغلي دي
چې زه ومان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو.